په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخري خبري غړي کې د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویان منور شاه سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره پاتې شوې نو یو شمیر رپورټونه به دروړو چې پکې په شمالي وزیرستان کې د پرلت ځنډولو ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شامل دي. خو لومړی د منور شاه نه د دې سات خبرونه واوري.
د خبرونو سرټکی د حکومتي ډاډ وروسته په شمالي وزیرستان کې د تختول شوو کسانو خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلت ځنډول شوې. افغان چارواکي وایي د بادغیس ولایت په مرکز د طالبانو حمله یې ناکامه کړې ده او له طالبانو سره په جګړه کې د شاتګ په وخت تاجکستان ته د وخت افغان سرتیر واپسی شروع شوې. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په میرالي کې د شپږو تختول شوو کسانو د خوشی کولو لپاره دوه ورځنی احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره د مذاکرات وروسته پرون ماخام وزنډول شو. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم مشر او د درنې ګډونوال نور اسلام داول بیگ مشال جوړیو ته ویل چې حکومت ته یې د 12 جولای پورې مهلت ورکړي او که تر دې پورې کسان خوشی نشو بیا به پرلت پیلوي. د وایي حکومتي جرګې غړو هم ورته ویلي چې کسان یې خوشی نشو نو ورسره به په پرلت کې کینی.
نو دا کومه نمائنده جرګه د اتمنځای جرګه د وزیر دورې مشرانو دې د پرلت شوراکا د یقیندانی ورکړه چې د موږ تاسو سره ناستو.
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور پرون په میرانشاه کې خبري اعلان تویل تمه دا چې تختول شوی کسان به ډیر زر خوشی کړل شي. د یادونه دا چې د خدي خیلو نور تختول شو کسانو کورنوي د ګل رضی څخه د خپل شپګو برمته کسانو دره خوشی کولو لپاره د بنو غلام خان سړک د احتجاج په توګه تر لیو. دا کسان سکال د فروری په 28مه په شوه تحصیل کې وسلوالو تختولي وو. د شمالي وزیرستان په میرالي خار کې وسلوالو دوه کسان په ډزو جوړبل کړي. د میرالي پولیس تانه یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط نن مشال لري تویل چې پرون ناسرګند وسلوالو د موبایلونو په دوکان کې ناست د خسوخېلو دوه اوسیدونکو په ډزو جوړبل کړل. د په خبره بریټکون کې تختې دلی او جوړبل کسان میرالي روختون تر سوال شوې دي. د جولای په سلورمه هم په میرالي کې وسلوالو یو قبایلی مشر ملک صلاح الدین په ډزو وجلې ده. سکال په شمالي وزیرستان کې تر دې د مدیش هدفي بریدونه شوې دي. په دې سیمه کې د هدفي بریدونو پر ضد ولس هم په وخت مظاهره کړي. حکومت وایي چې زیاتره قبایلی سیمې له وسلوالو پاک کړي او د پاتې وسلوالو ضد ځانګړي عملیات روان دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بادغیس ولایت والی حسام الدین شمس وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د ولایت په مرکز قلعه نو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولي او هغوی ته مرجوب لاړولې. له دې مخکې نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د ریپورټونو له مخې په قلعه نو د وسلوالو د نن سهار په برید کې د دې خار زندان مات شوی او ټول بندیان ته تښتېدلي. خو سیمه ییز چارواکو ویلي چې امنیتي ځواکونو زیاتره بندیان نیولي او بیرته یې زندان ته لېږلي دي. وسلوالو طالبانو په قلعه نو د حملو په اړه څه نه دی ویلي. خو له دې مخکې ادعا کړې وه چې په بادغیس ولایت کې له 200 زیات پولیس او سرتیري له خپلو وسلو او مهماتو سره دوی ته تسلیم شوي دي. له طالبانو سره په جګړه کې د شاتګ پر مهال تاجکستان ته اوختي خوښ شپک سو افغان سرتیری خپل هیواد ته ستانه کړل شوې دي. دا سرتیری پرون ناوخته په سلورو هوایي پروازونو کې افغانستان ته راوستل شو. د تاجکستان د قانون نافذونکو ادارې یو سرچینې مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار وختي د دې هیواد له کولوب هوایي ډګر څخه په ورستي پرواز کې 130 افغان اهلکار واپس کړل شو. خو تاجک چارواکو دا نه دی ویلي چې اوس په دغه هیواد کې نور څومره افغان سرتیری پاتې دي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو د پرمختګ له وجې په سلګونو افغان سرتیری تاجکستان ته واوښتل. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ویلي سکال د سپتمبر تر 11مې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. او بل خبردار چې امریکا او د یورپ مقتدرو هوادونو ایران ته خبرداري ورکړي چې دغه هواد له خوا د یورینیم غنی کول ورسته هسه په ویانا کې د تهران اټمی لوزنامې د بحالولو لپاره روانه خبرې له خطر سره مخ کولې شي. دا خبرداري له هغه څو ساعت وروسته راغله چې د ملګرو ملتونو د اټمی انرژي د سار نړیوالې ادارې IAEA ریپورت ورکړي چې ایران د یورینیم 40% غنی کول اراده لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ټیډ پرایس ویلی واشنگتن په تهران غک کړی چې په خارجه تګلارې کې د لسرزورې لاس واخلي او په ویانا کې د حقيقي خبرو لپاره د تیاری وکړي چې د دې کار سر تر سوالو جوګه شي. دا راز د برتانیا، فرانس او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو هم د ایران د اقدام په اړه سخت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مذاکرات له ګواښ سره مخ مخکوي. دوی زیاته کړي ایران ته پکار ده چې لزان بغیر خبرو اترو ته استون شي او زر تر زره یې کومې نتیجې ته ورسوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وي نو دغه راپورونو تفصیل به واوري. په میرالی کې ځایی خلکو خپل احتجاجي پرلتله حکومتي جرګې سره تر مذاکرات وروسته د 15 ورځو لپاره وزنډو.
مذاکرات کامیاب شول. د کومه نماینده جرګه د دې د پرلت شرکت د یو څنډانی ورکرات چې د موږ تاسو سره ناستو.
د وزیر اعظم بخنه غواړو د بیپولو خبريالانو نړیوال سازمان وزیر اعظم عمران خان په صحافتي ازادۍ د بندیزونو لګونکو په فهرست کې شامل کړي چې په اړه د مسلم لیگ نون یو پارلماني استازي وایي
د عمران خان په حکومت کې صحافت او صحافتي تنظیمونه لیدل ساغشتل ګران شوی.
خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د کمیونټي سکولونو جوړولو منصوبه جوړه کړې ده. د وزیر اعظم عمران خان لخوا بلوچ وسلوالو سره مذاکرات په اړه د یادی صوبې یو پخوانی اعلی وزیر څه وایي؟
دا خبره ده چې داخل شي خوابت دي وګرونه کې جنگي شي. دا خو د عمران خان سب خبره ده چې دوی غواړي چې د دوی سره خبرې تر وکړي.
او په خبرونه کې به د هندي فلمونو نامتو ستوري دلیپ کمار د ممبئی په یو اسپیټال کې د مړینې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم واوري. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې غړې د لومړی ریپورت طرف ته. د شمالي وزیرستان په میرالی کې شپږو تختول شو کسانو د خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره تر مذاکرات وروسته وزنډول شو. د درنې ګډونوال وایي چې حکومت ته د 12 جولای پورې مهلت ورکړې او کتر دې پورې کسان خوشی نشول نو بیا به پرلت پیلوي. بلخو د شمالي وزیرستان رستيال کمشنر او د پولیسو مشر پرون خبريالانو ته وویل چې پرلتوالو ته ډاډ ورکړ چې د تختول شو کسانو خوشی کولو ته نږدې شوي او تمه ده چې ډېر زر به خوشی کړي. د یادونې ده چې د خدیخیل قبیلې او نورو تختول شو کسانو کورنۍ د ګل ورځې څخه د خپلو هغو شپږو برمته شو کسانو درا خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی و چې د سګنی کال پر 21 فروری په شو تحصیل کې ناسرګند وسلوالو تختولي ول. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
شمالي وزیرستان میرالی کې د تختول شویو کسانو کورنۍ او خدی قبیلې لخوا د 13 ورځو روان احتجاجي پرلت پرون ماشام حکومت سره مذاکراتو په ځنډول شوه. دوی بنو غلام خان تړل شوه سړک خلاص کړي. د پرلتوالو په وینا حکومت انتظامیه ته 15 ورځې یعنی د جولای 12 نیټه پورې وخت ورکړي چې کاغو شوی کسان یې بازیاب نه کړل نو بیا به پرلت پیلاوي. د شمالي وزیرستان شوا تحصیل نه د فروری په 21 نیټه نامعلومه وسلوالو شپږ کسان تختولي چې درې پکې د خدی یوې قبیلې غړي دي. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوډ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د قبایلي مشرانو جرګه مذاکراتو ته را لېږلې وه. ورسره یې مذاکرات وکړل. جرګې باور ورکړ چې حکومت به د وسلوالو لخوا اغوا شوي کسانو د بازیابۍ لپاره خپلې هڅې توندوي. که د جولای 12 نیټې پورې بازیاب نه کړل نو د جرګې مشران به هم د دوی سره په پرلت کېني.
نن مذاکرات کامیاب شول چې کچیر ته حکومت پر خپل وعده سے پورا نه شو نو د کومه نماینده جرګه د اتمنځای جرګه د وزیر دورې مشرانو د پرلت شرکت د یقینداني ورکړه چې د موږ تاسو سره ناست وو او د پرلت باقاعده حصه وو چې څه پرې چې دغه موهوي کسان دي دا چې څه پرې راخلاص نه وي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈا پور وویل چې پولیس او امنیتي ادارې اغوا شو کسانو بازیابۍ ته نږدې شوي. څنګه هم چې اطلاع راځي پولیس به کاروایی کړي او ټوله تیاری نیولې تمه کړي چې تختول شوي کسان زر بازیاب کړي. په تختول شو کسانو کې د لوکل ګورنمنټ اهلکار انجنیر همایون داوړ، اډوکیټ عتیق داوړ، د صحت محکمې هیلکار ډیسپنسر شهنشاه داوړ، مسعود رحمان داوړ او په نورو دوو کې یو دای بټاباد او یو دمیا ولی اوسیدونکي دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د بلوچستان پخوانیو اعلی وزیرانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا له بلوچ وسلوالو سره د ممکنه مذاکراتو په خبرګون کې ادعا کړې چې نوموړي د خبرو اترو واک نه لري. عمران خان د جولای په 15 نیټه د بلوچستان گوادر ښار ته د یو ورځنی سفر پر مهال غونډې ته ویلي ول په پا پام کې لري چې له بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړي. په یادې صوبه کې له شاوخوا 2 لسیز راهسې بلوچ وسلوال فعال دي چې پر ضد یې امنیتي ځواکونه کاروایانې کوي. دا ډلې له پاکستانه خپلواکي غواړي خو اسلام آباد تور لګوي چې پر شا یې هند دی چې غواړي د ورانکارۍ له لارې هغه هیواد کمزورې کړي. تر دې وړاندې هم حکومتونو له دغو وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو هڅې کړې وې خو بریالي شوي نه وي. د دې وجه څه وه؟ دا پښتنه عبدالحی کاکړ د بلوچستان له پخوانیو اعلی وزیرانو سره څېړلې ده.
په واک کې تر راتلو وروسته عمران خان څو ځله بلوچستان ته تللی خو د خپلې واکمنۍ په دې کلونو کې په لومړي ځل دا ویلي چې له بلوچو وسلوالو سره مذاکرات کولې په پام کې نیولې دي. نوموړی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د ترګرو پیښو ثبتولو او ارزولو ویبپاڼې ساؤت ایشیا ټیررزم پورټل شمیره ښیي چې په بلوچستان کې د 2000 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله سږ کال د ترګرۍ پیښې 2 چنده زیاتې شوي دي. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمه کې له 2000 کال راهیسي بلوچ وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد کاروانې پیل کړې دي او دوی له دې هېواده د بلوچستان بیلول غواړي. د دې په جواب کې د پاکستان امنیتي ادارو په ټیټه کچه کاروانې کړې وې خو په 2000 کال کې په پراخو پوځي عملیاتو کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي تر مرګ وروسته نه یوازې د بلوچ وسلوالو ډلو شمیر زیات شو بلکې په کاروانو کې هم شدت راغلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان یو وزیر اعظم له بلوچو وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کوي. تر دې وړاندې هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په حکومت کې هم دغه سي خبرو اترو هڅه شوې وه. د نیشنل پارټي مشر ډاکټر مالک بلوچ ته چې له 2013 کال څخه تر 2015 کال پورې د بلوچستان وزیر اعلی وو په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه کانفرنس واک ورکړی وو چې له بلوچ وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړي. نوموړي د جولای پر 16 نیټه مشال ډېری ټول چې هغه ته نه ښکاري چې عمران خان په خپل دې اعلان کې جدي دی.
زما په فکر کوم ذهنیت چې پوخا وو هغه اوس هم شته. زه په خپل په دې اړه ښه تجربه لرم. ما ته په اسلام آباد کې په ټول ګوندیزه کانفرنس کې سیاسي ګوندونو او پوځي مشرتابه اجازه راکړه چې تاسو ورشي او ورسره خبرې وکړي. ما له 2-3 کسانو سره مذاکرات وکړل چې هغه تر یو حد پورې کامیاب هم شول خو چې کله مې دوی ته رپورت ورکړ نو هغه له پامه وغورځاو. زما په فکر دوی په خبرو کې جدي نه دي. دا ستونزه هم دغه ساتل غواړي او ختموي نه. دا یو ذهنیت دی وای چې وسلوال به بيخي لمنځه وړو.
ډاکټر مالک او د هغه وخت د سفران وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ سویټزرلند ښار جنیوا کې جلاوطنه د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي له المسی برامداغ بوکټي سره پټ مذاکرات کړي ول. برامداغ په خپلواکۍ غوښتونکو مشرانو کې دی چې د بیلتون غوښتونکي ګوند بلوچ ریپبلیکن پارټي مشري کوي. هم د ډاکټر مالک په حکومت کې یوې بډې ډلې بیا په لندن کې له جلاوطنه بلوچ قبایلي مشر سلیمان داود سره د پردیشاته مذاکرات کړي ول چې پکې ډېر پرمختګ شوی و. د ډاکټر مالک په فکر نواز شریف د دې په حق کې وو خو د ده په نظر فوج د مذاکراتو ملاتړی نه و. تر ډاکټر مالک لمخه نواب اسلم رئیسانی د بلوچستان وزیر اعلی وو. هغه له 2013 کال څخه تر 2014 کال پورې په دې چوکۍ پاتې شوی. نوموړی په خپل واکمنۍ کې د حکومت له لوري درې میاشتنۍ ډزبندي اعلان کړې وه چې په جواب کې وسوالو ډلو هم ورته فیصله وکړه. نواب اسلم رئیسانی وایي چې دغه ډزبندي هغه مهال ختم شوه کله چې د ده په خبره د پاکستان فوج د صوبایي حکومت د پښتني پرته په بلوچستان سیمو کې د تیلو او ګیسو د منډلو کار پیل کړی. د عمران خان لخوا له وسوالو سره د خبرو اترو کولو د څرګندونو هرکلی کوي خو وایي چې وسوال پاخه ضمانتونه غواړي.
دا ښه خبره ده چې دا خلک چې خوابت دي ټوپکانې اخیستې دي خپل حق لپاره په غرونو کې جنګیږي. دا خو د عمران خان سم خبره ده چې دوی غواړي چې د دوی سره خبرې ترې وکړي. دغه شی حامی هم لیکن دا خلک مطلب مسلح جدوجہد کوي. دوی خو پاخه ګارنټیز غواړي. هغه ګارنټیز صرف د فوج سره دي. د عمران خان خو داسې حیثیت نه لري چې ممکن دي چې فوج سره دا مجلس کړي دي. خو سمه خبره ده لیکن هغه خلک د فوج ګارنټیز غواړي. د فوج ګارنټی بغیر دوی بخر عمران خان نه چې د اقوام متحده سیکرټری جنرال راشي د دې سره دوی خبر نه کوي.
د بلوچستان یو بل پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل هم د عمران خان واکو اختیار تر پښتني لاندې راولي.
مجھے حیرانگی وہ بات کرنا عمران کی تو بس پہ نہیں. ہاں وہ قوتیں جو میں نے کہا کہ جو
زه حیران یم چې مذاکرات کول د عمران خان په واسه کې نه دي. البته هغه قوتونه چې د بلوچستان لشکري ګټ پورته کوي او دلته چې کله د یو کنګال کس تبادله راوسی خو چې بیا بیرته ځي نو را پتی سوي وي. کله فیصله کړی وي نو تر شا به یو نه بلکې څو وجوي. زما په فکر په افغانستان کې چې حالات بدلیږي او بل طرف ته دلته د پښتنو ستونزه را پورته شوی د نشای د دې د آرامولو لپاره دا خبره کړې ده. دوی فکر کوي چې د بلوچستان مسله خو وار لمخسته نو داسې نه د پښتنو مسله هم زور واخلي او نو کې داسي پر یو وخت د دوار مقابله و نه کړایسي. نو ویلې دي چې له بلوچستان سوال سره خبرې کوو
کاپ ڈاؤن کرنے کے لیے شوشا دے دے کے لیے ہم وہاں بلوچستان کے جو ملٹنٹس ہیں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں.
په بلوچستان کې بلوچ ریپبلیکن آرمی، بلوچ لیبریشن فرنٹ، یونائیټډ بلوچ آرمی، لشکر بلوچستان، بلوچستان لیبریشن یونائیټډ فرنٹ او بلوچستان لیبریشن آرمی په نوم وسوالی ډلې فعال دي. پاکستان تل ویلي چې د دې ډلو د فعالیتونو شاته هند دی خو بلوچ وسوالی ډلې او ملت پال سیاسي ګوندونه دا تورونه ردوي او وایي چې دا ځایي بغاوت دی چې هدف یې د بلوچو پر وسایلو مکمل واک او اختیار غوښتل دي. د وزیر اعظم عمران خان تر څرګندونو یوه ورځ وروسته د جولای پر شپږمه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په ټویټر پاڼه ادعا وکړه چې په بلوچستان کې د هند شبکه تر ډیره حده تبا کړل شوې ده او دغه په وینا اوس به له ملت پالو سره د مذاکراتو لپاره ایجنډا ټاکل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. په خیبر پختونخوا کې د کرونا د څار اداره وای هغه کسانو ته د کرونا ضد مدرنا ویکسینونو لګولو بهیر تیز کړي چې په بهر هیوادونو کې کار روزګار کوي. دغه بهر میشتو خلکو له حکومت د هغه ویکسینو ورکولو غوښتنه کوله چې له دوی بهر هیوادونو ته د تک په وخت غوښتل کیږي. په دې صوبه کې د بهر میشتو کسانو کرش میرا نه ده معلومه خو د کرونا د څار اداره وی په دې ورستیو کې د امریکا لخوا پاکستان ته ورکړل شو مدرنا ویکسینو کې خیبر پختونخوا ته یو نیم لاک ویکسین ورکړل شوی دی او هیله ده چې نور هم ورکړل شي. په دې حق لا نور تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې هغه کسانو ته چې په بهر هیوادونو کې کار روزګار کوي د کورونا مخنیوي مدرنا ویکسینو لګولو لړۍ پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغو خلکو په دې وروستیو کې احتجاجونه هم کړي وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د عامو ویکسینو پر ځای د ورته هغه ویکسین ولګوي کوم چې له دوی بهر هیوادونو ته د ستنېدو په وخت غوښتل کیږي. په خیبر پختونخوا کې د کورونا د سار ادارې د مرکز مشر ډاکټر اکرام الله د جولای پشپګمه مشال ریډیو ته وویل چې بهر هیوادونو کې کارکونکو پاکستانی وګړو ته وړاندې هم فایزر ویکسین لګول خو اوس یې دغه سلسله نوره زیاته کړې ده.
مونږ ته چې کله د مدرنا ډوز ملو شو نو مدرنا ډوز مونږ تقسیم کړل او هغه مونږ ایکسکلوسیولی د هغه خلکو لپاره مختص کړ چې کوم بهر ته روان دي نو هغه مونږ لګول شروع کړی دي او هغه لپاره دا ضروری ده چې سړی سره پاسپورټ ورک پرمټ یا ویزه وي او دغه وی هغه خلکو لپاره مونږ دا سرویس شروع کړی او هغه الحمدلله ډیر په تیزی باندې هغه خلکو ته ویکسین دی. نو هغه لپاره مونږ 1.5 لاک ویکسین چې دي مدرنا دا مونږ ډیسټریکو ته ورکل کنه. نو مطلب دا چې دا کوم ایمیډیټ خلک دي چې کوم د هفته لس ورځو کې یا دو هفتو کې تل غواړي هغه کار به انشاءالله وشي او هغه سره سره به مونږ نور ویکسین هم ملو شي نو مونږ به هغه ویکسین ضلعو کې تقسیم کړو او کار به روان شي.
هلتا په باجوړ ضلعه کې د سعودي عرب ناستون شوی یو خواریکخ محمد اسلام وای چې د شپږو میاشتو راهیسې واپس خپل کار ته د تللو لپاره د ویکسینو په انتظار دی.
ویکسین په چاول قسم راغلی دی زه وته مو کنه 5000 ویکسین راغلی او هغه نه پوره کیږي زه تلم مخار باجوړ ته نو هغه ته دومره لین نه لګېدلې اوس بعد را ووته به بېرته دومره خلک وو یو یو ټیمونه ورکوي او لینونه ورته لګېدل ډېر زیات داسې خلک به کوي چې ویزې لګېدلې دي اوس نوي روان دي او زاړم دي او ټول میکس وو بیا مې نمبر مې ولیکه نو بېرته را ووتم سبا اته بجې ټیمې را کړو پاک بیا هغه خو دنیا خلک د پاک نه میلاوېږي
دا راز په سواد کې هم بهر کار روزګار کوونکو کسانو د جولای په 15مه احتجاج کړي چې دا غلطه د کورونا ضد موډرنا ویکسینو شمیر کم دی او کسان ډیر دي په کار دا چې حکومت دا ستونزه زر تر زره هواره کړي په دې حق له ډاکټر اکرام الله وایي چې وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا ته د نورو موډرنا ویکسینو ورکولو ویلې دي او هیله ده چې دا مسله به حل شي هلته په سواد کې د سعودي عرب نستون شوی یو کارکونکی محمد عمران وای چې په اسلام آباد کې هم فایزر ویکسین لګول کیږي
کله زی صحابات ته څنګه ولته باخیته لکال ته په دیوار باندې لیکل شو چې را کم کس او چیز والی دي او فایزر یا استرازین کیا دا نور ویکسین چې کم لګی او دا غیر لپاره پاسپورت کې اقامت د شناخت کارت د تاغي او زموږ چې کم اگزیت انټری کم پیپر یې اغا لکه دا هر شی یو دغه هغه سره نو تاسو باندې لیکلو نزلت خونه ساغه سیستمونه دغه د دې د وځ بیا موږ اخري فیصله ما خپل ځخپل خبره کوم او دلته هم دنیا شي خلک وغوم لکه حسابات روانې دل
دا راز په خبر پښتونخوا کې د کورونا د سار ادارې د مرکز مشر ډاکټر اکرام الله وای چې اوس به هر میشت پاکستانی وګړي هر چیرته د کورونا مخنیوي فایزر استرازینیکا یا موډرنا ویکسین وړیا لګول شي او ورته به د هغې سند ورکول کیږي چې دوی بیا بهر هیوادونو ته د تګ لپاره استعمالول شي
دا مشال ریډیو دا
د بیپلو خبريالانو نړیوال سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په صحافتي ازادۍ د بندیزونو لګونکو په فهرست کې شامل کړي دي بل پلو د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب په یو بیان کې ویلي چې د یاد سازمان لخوا د جولای په 15مه جاری شوی دغه راپور د پاکستان تحریک انصاف حکومت ضد چارج شیټ یا رسمي تورونه دي او د په خبره دا خی چې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې پر رسنیو بندیزونه لګول شوی دي خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په وار وار ویلي چې په ملک کې رسنۍ ازادي دي نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په ریپورت کې
د پاکستان مسلم لیگ نون ویاند مریم اورنگزیب یو بیان کې ویلي چې د صحافت د ازادۍ لړکی د پاکستان تحریک انصاف حکومت د امریت نه هم زیات بدترین دی او د ریپورترز ود اوت بارډرز یا د بیپولی خبريالانو نړیوال سازمان تازه ریپورت کې د موجوده حکومت رویه په خشن پډاګه شوی مریم اورنگزیب د ریپورت په حواله وایي د تحریک انصاف حکومت د خبريالانو او خبرونو په لار کې خندونه پیدا کړي او د ریاست خوا ټاکل شوی سری کرخنه دا وړېدو په صورت کې خبريالان یا خو تختول کیږي او یا زورول کیږي د جولای په شپږمه د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي اختیار ولی خان په پاکستان کې پر رسنۍ او د بندیزونو لړکه مشال ریډیو ته وی
دا آر ایس ایف چې کوم رپورت راغله دی د صحافتي تنظیم دی او د پاکستان د صحافت په اړه کې نو یقینا چې دی د پاکستان حکومت چارج شیٹ کړي دي په درزنونو صحافیان پچا باندې ګولې ورې دي پچا باندې جیلونه شو پچا باندې زولنه شو د جیو سره چې سوشل دي د عمران خان په حکومت کې صحافت او صحافتي تنظیمونه د تساغشتل ګران شوی
مشال ریډیو چې د یاد ریپورت په حق لپاره اسلام آباد کې د صحافتي تنظیم فریډم نت ورک د پاکستان مشر اقبال خټک نو پختل نو موړي په دې هواد کې په میډیا لګیدلې بندیزونو باندې دان دیخنو سرګندونه وکړه او وی د بلوچستان او د قبایلی زلو اواز په خصوصي توګه په میډیا نه راپورته کیږي
چې د آزاد مطبوعاتو چې کم مخالفین دي په دنیا کې حکومتونو خاص تور باندې هغه کې د پاکستان مشر راتلل یقینا پاکستان کې د صحافت د پاره یو بد ورځ ده او منتمل رو چې دغه حکومت به خپل پالیسي باندې نظر ثانی وکړي او خپل هغه وعده چې کم د دې کال 2013 د عام انتخاباتو نه مخکې کړو په هغه به عمل کوي پاکستان کې مطبوعات چې دي آزاد وي د څه فشار لاندې به کار نه کوي د پاکستان نوم په نړۍ کې باغ وادونو کې باید چې او شمارل شي چرته چې میډیا آزاد ده چرته ژورنالستان باندې څه فشار نشته
ذکر د ریپورترز ود اوت بارډرز د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د ترکی صدر رجب طیب اردغان د چین صدر شی جن پنګ او د سعودي عرب د ولی عهد محمد بن سلمان په ګډون د ودیرش ملکونو مشرانو نمونه په هغه پیرس کې شامل کړي چې په خپل هوادونو کې په میډیا بندیزونه لګولي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په وار وار ویلي چې دوی د میډیا په ازادۍ باور لري او پاکستان کې میډیا تر ټولو زیاته ازاده ده. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو رپورٹ مو واوریدو. زو د یو بل رپورٹ طرف ته، د هندی فلمونو نامتو ستوره دلیپ کمار د ممبئی په یو اسپیټال کې مړ شوې ده. د نوموړي ویان فیصل فاروقی د دلیپ کمار له ټویټر اکاونټ څخه پیغام جاری کړی چې نوموړی نن د 98 کالو په عمر کې مړ شوې ده. دلیپ کمار ته له تیرو څو ورځو راهیسې په سا اخیستو کې مسله وه او څو واری د ممبئی په هندوجا او نورو اسپیټالونو کې داخل کړل شوی و. د دلیپ کمار د ژوند او د هغې د فلمی سفر په اړه زموږ همکارې فرخنده اسد دا رپورټ تیار کړی. راځئ چې وایو.
کندن بابو، تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت
دل میں دگا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں، اپنی ہمت پہ جینا ہوگا. مانگ کے ساتھ
تمہارا. د بالی ووډ فلمونو شہنشاہ دلیپ کمار نه یوازې په هند او پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د پېښور هند ته تللی دلیپ کمار چې خپل نوم یې یوسف خان دی، په 1974 کال کې په فلم جوار باټا کې د خپل هنري سفر پیل وکړ. خو د یو هیرو په توګه یې په انداز فلم کې تر اندازې زیات شهرت وموند.
آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں.
دلیپ کمار د پېښور له کیسخوانۍ سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یوه مرکه کې دلیپ کمار ویلی بو په پېښور کې ډېر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشاله وو. دلیپ کمار د 1950، 1960، 1970 اویایم او 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیابه فلمونه هندي سینما ته ورکړي دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وای په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 50 آنے بو، دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتوله تلل. دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا، نرگس، وحیدا رحمان او مدوبالا سره کړتی. د هغه په اړه د هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنکړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو، بھگوان ہے، بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے.
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز، مشال، مغل اعظم، دل دیا، درد لیا، آن آدمی، داستان، لیڈر، دیوداس، رام او شیام او سوداگر شامل دی.
ارے کوئی ہے؟
د هغه دوه فلمونه مغلی اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول.
اوریدونکو رپورٹ مو اوریدو د فرخندا اسد او د دلیپ کمار د ژوند او غی فلمی سفر په اړه باندې. په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. منور شاه درته د مهمو خبرونو لنډی زوڼان دکړي.
د شمالي وزیرستان په میرلي کې د شپږو تختور شو کسانو د خوشی کولو لپاره دوه ورځنی احتجاجي پرلار له حکومتي جرګې سره د کامیابو مذاکراتو وروسته پرون ماښام وځنډول شو. په دې مذاکراتو کې پرلتوالو حکومت د تختور شو کسانو موندلو لپاره 12 جولای پورې مهلت ورکړی دی. دا کسان سږ کال د فروری په 21 په شوا تحصیل کې ناسرګندو وسلوالو تختولي وو. د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو دوه کسان په ډزو جوړبل کړی. د میرلي پولیس وايي دا دواړه کسان د خسوخېلو اوسیدونکو وو چې د موبایلونو په دوکان کې په بریډ شوې وو. سږ کال په شمالي وزیرستان کې تر دې د مدیر هدفي بریډونه شوې دي. حکومت وايي په سیمه کې امنیتی اقدامات نور چټک کړي دي. د افغانستان د بادغیس ولایت والی حسام الدین شمس وايي امنیتی او دفاعي ځواکونو د ولایت په مرکز قلعینو د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولي او غوښتي مر جوړبل اړولې. وسلوالو طالبانو په قلعینو د حملو په اړه سندي ویلي خو له دې مخکې ادعا کړې چې په بادغیس ولایت کې له 200 زیات پولیس او سرتیري له خپلو وسلو او مهماتو سره دوی ته تسلیم شوې دي. له طالبانو سره په جګړه کې د شاتګ پر مهال تاجکستان ته اوختي خو او شاش پک سو افغان سرتیري خپل هیواد ته ستانه کړل شوې دي. دا سرتیري پرون وخت په سلورو هوایي پروازونو کې افغانستان ته راوستل شو. د افغانستان په شمال کې د طالبانو د پرمختګ لوجه په سلګونو افغان سرتیري تاجکستان ته اوختي وو. امریکا او د یورپ مقتدرو هیوادونو ایران ته خبرداري ورکړه چې دغه هیواد له خوا د یورینیم غنی کول ورستي حسیه په ویانا کې د تهران اټومي لوزنامې د بحالولو لپاره رواني خبرې له خطر سره مخ کولې شي. دا خبرداري له هغه 100 ساعت وروسته راغله چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سار نړیواله ادارې IAEA ریپورت ورک چې ایران د یورینیم 40% غنی کول اراده لري.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه در توړان دکړل. زو د پاتې ریپورتونو طرف ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای هغه 300 افغان سرتیری چې تاجکستان ته اوختی وو بیرته د امنیتی ځواکونو لیکو ته ورغلی دي. حمدالله محب پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل دغه سرتیری د بدخشان د مرکز فیض آباد د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی دي. په وروستیو کې د جګړو له شدت سره د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو په سلګونو غړي له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبر ورکړ په سلګونو هغه سرتیری چې د جګړو د شدت له کبله تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتی او دفاعي ځواکونو لیکو ته ستانه شوي دي. حمدالله محب چې پرون سیشن به یې په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې زیاته کړه چې دغه ستانه شوي سرتیری د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د امنیت لپاره ګمارل شوي دي.
2300 of those forces have come back enjoying
the دغه ځواکونو تر بیا وطن راستنه سوي او د افغانستان له امنیتی او دفاعي ځواکونو سره ځای سوي دي. ځینې چې له ولسوالۍ وتلی و اوس د دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د ولایتونو په مرکزونو کې حضور لري. هغه چې تاجکستان ته پناه وړي و بیرته د خلکو د خدمت او د فیض آباد شهر د دفاع لپاره راوستل سوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جزئیات ورنکړل چې د دغو سرتیرو ستنول کله پیل سول او افغانستان ته څنګه ولېږدول سول. خو ښاغلی محب د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سادی شریفي سره پر دو اړخیزو اړیکو خبرې کړې و چې ممکن دا موضوع به هم د دوی په باسنو کې شامل و. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت او د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره جوخت په سلګونو سرتیري له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. د بدخشان ولایت غنی ولسوالی په دې ورستوي کې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي چې حکومت یې د ځینو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښنه شولې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان تیره دوشنبه د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې د 40,000 پوځیانو د ګمارولو امر وکړ. ولسمشر رحمان د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی. او د خپل هیواد له امنیتی ادارو یې غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې په مشخصو اقداماتو سره د تاجکستان او د تاجکستان د وګړو امنیت یقیني کړي. روسیې چې په تاجکستان کې یوه لویه پوځي اډه لري پرون وویل د تاجکستان او افغانستان د سرحد د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. په وروستیو کې د روسیې څرخیل وتکو د تاجکستان په خاوره کې پوځي تمرینات کړي دي. افغانستان له تاجکستان سره 1315 کیلومتره پوله لري. د تاجکستان چارواکو د یکشنبه په ورځ ویلي وو طالبان د دغه سرحد پر 900 کیلومتره برخه کنټرول لري.
دونکو رپورت مو واوریدو. زو هم یو بل مرکې طرف ته په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال او جنوب غرب کې په لسګونو ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلي. په ننګرهار کې هم خلک اندېښنه لري چې په دې ولایت کې هغه ولسوالۍ چې په تیرو څو کلونو کې ناامنه وي خو د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې پکې امن پر ځای شوی یو ځل بیا د بدامنیو ښکار شي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال د ننګرهار د والي لویان عطاالله خوګیانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ولسوالیو د احتمالي سقوط په اړه د خلکو اندېښنو ته څه جواب لري. نو نوموړی وایي
په ننګرهار کې خو یو خوال دا دی چې د ننګرهار خلک نهایت زیات همکار دي، خپل خلکو راولاړ شوي دي او د وسلوالو مخالفینو چې هغوی د ورانۍ او متاسساتو د ړنګولو شوم پلانونه لري د دوی په وړاندې مقاومت کوي. د ننګرهار په چین شیرزاد حسکامینه په ګڼ نورو ولسوالیو کې خپله دوی د سیمونه ساتنه کړې ده. تر اوسه پورې خوشبخته نه چې موږ له داسې کومې ستونزې سره نه یو مخ او موږ امنیتي ځواکونه په ډېر لوړ مورال په پوره تجهیز او امکاناتو سره خپلو سیمونه ساتنه کوي.
په دې وروستیو کې شیرزاد او ایسارک ولسوالۍ د ډېرو تهدیدونو لاندې و چې بیا عملیات هم پکې پیل شول. دغه عملیات تر کومه حده کامیاب دي؟
حصارک او شیرزاد دوه هغه ولسوالیو چې متاسفانه له کلونو راهیسې هلته خدمات نه وړاندې شوي. د حصارک د خلکو په غوښتنه باندې او د نظامي شورا د پریکړې پر اساس د حصارک ولسوالۍ مرکز ته تغییر ورکړل شو. ځکه هلیکاپټرو د کېناستلو ستونزه هم وه. ولې بریدونه هلته زموږ اوس هم روان دي؟
په ننګرهار کې ولسی پاسون کون کی هم شته دی چې په خوا د حکومت لخوا تمویلیدل په وسلو او په تجهیزاتو او اته په نورو لوازماتو. دغه تجهیز او اکمال اوسم د ولسی پاسون کون کو لپاره شته او څنګه؟
بالکل، اصلا ولسی پاسون کون کو کوم چې پنګرهار کې را پاسې دلې دي دوی تر ډیره کچه پور د امکاناتو تجهیزاتو غوښتنه نه ده کړې نه ده ماشاتو، ځکه دوی خپل په یو خپل ارادي باندې را پاسې دلې دي. د خپل سیمو ساتنه په خپل کوي، یو قومي تړي او پریکړې کړې دي. ولې حکومت ژمن دي چې دوی سره برستي وکي، هغه هم د میشتنی تر خو په برخه کې هم د تجهیزات او امکاناتو برخه کې.
یعنی ستاسو د خبرو نه د معلومیږي چې د ننګرهار ولسوالۍ بلکه د نورو شمالي یا جنوبي ولایتونو په سیر
کاملا د ننګرهار تاریخونو کې چې ننګرهار وګور، ننګرهار کله هم دغه ډول ستونزو سره نه دی مخ شوی. خپل په دې کې د ولس ټیل رول دی، د ولایت د سولې او امن په توګه ساتل شوی د پخوانه. بیا هم مخکې تر دې چې اندېښنې وزېږي، ننګرهار والی هماغه پخوانی رول ادا کوي. په ننګرهار کې د سیاسي، قومي او نورو مخاورو سره لیدنې وکړي، دوی راوبلل چې تر څو یووالی خپل منځي رامنځته کړي او بیرته د خپلو سیمو په ساتنه کې رول ولوبوي. تر ډیره پورې سیاسي او قومي مخاورو، علما کرام، تلویزیون، دوی د خپلو سیمو د امنیت په تامین کې خپل همکاري پیل کړې او عملا میدان ته راغلي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا،
په ایوانی مبجا
د مشال ترانا لاندې،
په دوانی مبجو
د مشال پنوم،
په درینی مبجو
هارون باچا هنری گڑے،
په سلورو بجو د خیبر پختونخوا حکومتي ادارې وای د صوبې په بندوبستي او قبایلی ضلعو کې د سکولونو نه بهر په زرګونه ماشومانو ته د تعلیم ورکولو لپاره په حجرو کې د کمیونټي سکولونو جوړولو منصوبه جوړه کړې. دوی وای په دې منصوبه به لګ تر لګه 1.55 ارب روپۍ لګښت راځي. د تعلیم څنګ کې چارواکي او د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو فعالان وایي چې لدې سره به په هغو سیمو کې ماشومان د تعلیم حاصلولو جوګه شي چیرته چې له پخوا راهسې مستقل سرکاري سکولونه نشته. د ذکر دا چې تر دې مخکې هم په خیبر پختونخوا کې دا قسمه سکولونه جوړ شوي وو او بیا یې ځینې استادانو په 2019 زیږیز کال کې د خپلو تنخواګانو لپاره احتجاجونه هم کړي وو. تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختیا او د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې چارواکي وایي چې حکومت په ټوله صوبه کې په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د سکولونو نه بهر ماشومانو د تعلیم لپاره د 1.55 اربع روپو یوه منصوبه منظوره کړې. دوی وایي دې منصوبې لاندې به د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې 1440 کمیونټي سکولونو کې څه باندې 350,000 ماشومان د پرائمری تعلیم حاصلولو جوګه شي او په دې کمیونټي سکولونو کې به 1406 نوي استادانو ته روزګار میلاو شي. د منصوبې سره به په زمشو قبایلي ضلعو کې هم 1514 سکولونو کې څه باندې 15,000 زده کوونکي داخل شي او 968 استادانو ته به پکې روزګار ترلاسه شي. دغه کمیونټي سکولونه با په ځایي حجرو کې جوړوي او په دې کې به ماشومانو ته وړیا کتابونه ورکولی شي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افیسر واجد خان مشال ریډیو ته وایي چې کمیونټي سکولونو منصوبې سره به په لرې پرتو سیمو کې ماشومانو پام تعلیم حاصلولو په طرف راوګرځي.
د دې سره به په ایجوکیشن باندې ډېر غټ اثر پرېوځي او ډېره فایده او ګټوره به ثابته شي دا فیصله، ځکه چې ریګولر سکولونه چې کوم دي په بعضې علاقو کې هغه اوس هم فی الحال نشته دی چې هلته سټاف موجود وی التا ماشومان نو سبق خودلی شي. کلا هم داسه قسمه کمیونټي سکول نه جوړیږي نو په دې کې ډیسټریک ایجوکیشن افیس ان بورډ کول غواړي، یعنی دوی په اعتماد کې غستل غواړي، ځکه چې اکثر زینو کې په یو کیلومتر کې دننه دوه یا درې سکول نه یو، په بل زینو کې ډیر فار فلنګ ایریا کې سکول نه وي، نو دوی ته خپته لګي ځکه چې زمون ځنې علاقې دي ډیر لره پرته علاقې، لکه مثلا باړه کې تیرا واشوا تیرا شولو داسې لنډ کوتل تاثیر کې بازار سره مانشلو، نو دی زینو کې ډیر زیات ضرورت وی.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې لخوا د ځنې نه دولتي دارو په مرسته تر سره شوی یو سروي خای د محل په خیبر پختونخوا کې سبان دی 3,00,000 هغه ماشومان د سکولونو نه بهر دی چې عمرونه د 500 کالونه تر 1400 کالو پورې دی. د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر وایي چې ماشومان ته تعلیم ورکوي د حکومت ذمہواری دا او دا د دوی بنیادی وایني حق دی.
د حکومت ذمہداری دا چې دغه د سکولونو نه بهر ماشومان ته د سکول د پاره بجټ ورکی، بلکې هغه بجټ چې دی داغه استعمال هم وکي، بلدا چې وسره وسره به د خلکو مایند سیټ هم جوړه، خلق براغب کې هم، ځکه چې دا هم یو مسله شته د شعور و داګای ہے، ځکه چې زموږ په عمل کې تعلیم طرف ته د رجحان یا د حساسیت کمې هم شته دی چې خلک خپل ماشومان که سهولتونه وي هم نو بعضې ځایونو کې هغې خپل ماشومانو ګټې ته ګوري، له 70 روپو ته ګوري، خو تعلیم طرف ته هغې رجحان ډېر کم وي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي چې د کمیونټي سکولونو منصوبې منظوري د صوبایي پرمختیایي ورکینګ پارټۍ په نوم غونډه کې شوې او د خیبر پختونخوا ایډیشنل چیف سیکرټري او د تعلیم محکمې سیکرټري په موجودګۍ کې ورته روپۍ بیا لیکل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اورې. دا خیبر ضلع وروسته زو سوات ته. پرون په سوات منګوره کې د یو شخصي سکول لخوا د لسم او دولسم جماعت زده کوونکو ته د امتحاني پرچو د حلولو په موضوع یو سیمینار ترسره شو چې پکې سلګونه زده کوونکو، استادانو او ماهرینو برخه واخیسته. د سیمینار ګډونوالو وویل چې هر کال د زده کوونکو ډېرې نمبرې له دې وجې خراب شي چې د دوی خط خراب وي او په پرچا کې د صفایي خیال نه ساتل کیږي. دا چې په سیمینار کې نورې څه خبرې وشوې، تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د منګوري په نکریزي حال کې جوړ کړی شوی تعلیمی سیمینار کې د لسم او دولسم جمعت په سلګونو زده کوونکو ته تعلیمي پوهانو د ویډیو په مرسته وښودل چې امتحاني پرچه حل کولو کې د کوم شیانو خیال ساتل ضروری دي. په دغه موقع سیمینار تابع کوونکي تعلیمي پوهان پروانت خان بشال ډیری ته وویل چې تیر کال د کورونا له وجې امتحانونه نه شوي. سخت کال حکومت د یوې پالیسۍ تر سوري لاندې امتحانونه اخلي، نو ځکه ضروري ده چې ماشومان د امتحان پرچه په حل کولو پوه شي.
چې په ښه طریقې باندې پیپر پریزنټیشن وشي، د دې اثر په څوک چیک کوي په هغه باندې ډېر زیات ښه وي. ان شاء الله محنت خو آلریډي دي کړی دی، د کان له آلموسټ یو نیم کال وشو، نو هغه به ان شاء الله چې دی پریزنټ کړي په پیپر او دغه کې
د سیمینار مشر میلما پروفیسر ډاکټر نیم الله چې سیدو میډیکل کالج کې خودون کې ده او د زده کوونکو پرچی هم ګوري، مشال ریډو ته ویل چې داسې روزنه هر زده کوونکو ته ورکول دا وخت ضروری ده.
کله چې موږ پیپر چک کوو ایگزامینر هغه وایي هغه خبر وایي فرسٹ امپریشن از د لاسٹ امپریشن. ته چې پیپر ته وګورې کته پکې ډېر څه مټیریل لیکلي، خو چې تا هینډ رائټنګ ستا خراب وي، تا پکې کټنګ کړی او ستا هغه چا خبره هغه سترګې دې ولنې تورې کړي، نو بیا د دې سټوډنټ چې دی هغه ټیچر وایي چېرې بس ورکه مطلب دا چې ډېر زری ګوري او لکه دغې نو خبره دا چې لکه مټیریل هم میټر کوي، خو د هغې پریزنټیشن دا ډېر زیات میټر کوي.
د لسم جماعت زده کوونکی اویس خان وایي چې دوی د پوهانو استادانو څخه په دغه روزنه کې ډېر څه زده کړل.
نو کاغه مونږ په خپل پیپرز کې هغه اپلای کو، سچ هغه مونږ ته ویل کدا وړې وړې خبرې وي چې رولر او کټ مارکر د دې یوز، نو کاغه مونږ وکړو زموږ پیپر به ښه پریزنټ شي، نو ښه مارکس ملو شي. بل خبر درې چې مونږ ته وینا وکړه چې تاسو خپل بیسټ اپ چې کم سوال خطر زی هغه لاول کې وکړي، نو کاغه مونږ لاول کې وکړو او مونږ خپل پیپر په یو ښه طریقه سره پریزنټ کو، نو ان شاء الله مونږ ته ښه مارکس ملو شي.
د نهم جمعه حمزه خان زیاتوي چې دغه سیمینار کې داسې وړې وړې خبرې هم زده کړي، کامل پی وکړي، نو باز تر لاسه کوونکي نمبرې د ضایع کېدو نه بچ کېدای شي.
زموږ چې اوس کم سلور سبجیکټ لاول به اتو دای نیم کړل، نو هغه پراپر د غیر اتو خو چې دغه کم پیپر سره کم یو اټیچ دی، ته کم مارکس ول درکې، پریکټیکلی به کې نشته، نو پریکټیکلی مارکس په تاله به کومه طریقه درکې هغه به کې زده کړو. چې لکه ته پیپر کې به دغه اخیره کې مارجن لاین وباسي، هر یو کوشن منس کې به لاین پرې دی، او لکه دغه جاخه جاخه ونه کې خپل رائټینګ او مارکر وزن سره راوړي.
د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې دوه کال وروسته تعلیمي بورډونو په مخصوص مضمونونو کې د لسم او دولسم جماعتونو امتحان اغستو اعلان د جولای د دولسمې نیټې څخه کړی. تعلیمي بورډونو دا هم ویلي چې د زده کوونکو لپاره د کورونا چټیالو له وجې کورس هم کم کړی شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د کورمې په بګن کې مدني فعالان او مشران وایي د ځوانانو یوه لویه برخه یې په نشو روک ده. دوی دا خبره پرون د منشیاتو پر ضد د واک یا لاریون پر مهال کړې ده. بلخوا ځایي چارواکي وایي که خلک ورسره یو شول نو سیمه یې له نشهیي موادو پاکولی شي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرمونو مخنیوي څانګې د 2014 زیږیز کال د راپورونو له مخې په پاکستان کې په نشو د روک دو کسانو شمیر 80 لکه دی. تفصیل د طارق ورغزی په رپورټ کې.
د کورمې په بګن کې مدني فعالانو او ځای مشرانو ویلي چې د منشیاتو مبینه آزاد استعمال هغلته د ځوانانو مستقبل له خطر سره مخامخ کړي. دا خبره دوی د نهې پرس په یاد سیمه کې د منشیاتو بدو اثراتو په اړه د ځوانانو پوهې لپاره د شوي یو وخت په وخت کړي. د مندوریو جمیل وایي کله چې په یو ټولنه کې نشئی مواد په ښکاره خرڅېږي او حکومت ور باندې سترګې پټې کړې وي، نو هغلته ځوانان به خامخا په نشو روږد کېږي او زیاتوي دوی سره هم دغه شان کار روان دی.
کوا ګورو په دې لږ وخت کې د منشیات دلته کې استعمال ډیر زیات شوی دی. موږ ځوانان دی وایي چې ډیر زیات افیکټ کېږي روان دی، معاشره کې ډیر زیات بګور دی وایي چې روان ده، مودې کسو چې مخ کې حالات نور خرابېږي.
د بګن محمد قاسم وایي ډیر ځوانان هغلته په نشو اخته دي، چونه نه یوازې د هغوی کورنۍ کړېږي بلکې ټولنه هم په تکلیف کې کړی دا. محمد قاسم زیاتوي حکومت دې په سیمه کې د منشیاتو مخنیوي لپاره مؤثر ګامونه پور تکړی.
دا غوډ کې دا سکولو کې خوان کوي، په ګرندونو کې خوان کوي، نن دو موکو سو غریبون په دې شي کې انوال دي. دونه والدین ډېری خط وکو دي چې دا به سبا غوټي کې مو سهار به جوړيږي، مو به سپورټ کوي، مو فیملی به سپورټ کوي، معاشري دې لپاره به دا یو رول ماډل جوړيږي. خو بدقسمتۍ سره د ګورنمنت سره انټرست نشته، سره حکمتي عملي نشته چې دوی لپاره سره پلان وکړي، سره طریقه اختیار کړي.
بلخوا موږ چې کله پرون په الیزو سرکل کې د پولیسو مشه لشین بنګه شو پوښتل چې آیا د نشئی موادو مخه ولې نه نستل کیږي، نو هغه ویل پولیسو په دغه کې خپل رول ادا کړی، خو تر سوچ پټولنه کې ورته بد ونه ویل شي، نو د دوی حساب هم دغه رنگ ناکامه پاتې.
اوریدونکو د تاریخ اورګزی رپورت مو اوریدو. زو د دې غړی اخري رپورت طرف ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتنو د درې ورځنۍ قومي جرګې اعلان کړی دی. نوموړي د جون پر درشتمه په مسلم باغ کې د ګوند پخوانی صوبایي مشر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې غونډې ته په وینا کې وویل د پښتنو د ګوندونو او غورزنګونو له مشرانو سره تر مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. په تیرو وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قومي یووالي او ورته د ورپېخو ستونزو هوارۍ لپاره جرګې شوې دي. د بنو د جرګې موخه څه ده او څه ډول اغیز لرلی شي؟ احمد شاه اعظمی د دې پوښتنو ځواب راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل په موخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر درویشتمه په مسلم باغ کې د ګوند د بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ سو لسګونه زره کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې دوه کاله مخکې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې وه چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر دوهمه د عبدالصمد خان اڅکزي د 15 تلین لمانځغونې ته په وینا کې هم غوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یوه لویه جرګه راوبلل سي. عثمان کاکړ د جنازې مراسم غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې غږ وکړ او زیاته کړې چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یوه جرګه پکار ده.
کته په یو ځای احتجاج کې زای په بل ځای احتجاج کو د کام مفادات ته دي چې ټول په یو ځای احتجاج وکړو.
پښتون هم د محمود خان اڅکزي په څیر له دې وړاندې څو ځله د پښتنو د وی جرګې وربللو وړاندې سکړې دي. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ او د پاکستان په سینټ کې د دې ګوند یو استازي مولانا عطا الرحمن وای چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاوره تورسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې له لارې کیږي. د پښتنو د قومي یووالي او دوی ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره په تیر وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې وروستۍ هغه د 2020 کال د مارچ پر 10 په باچا خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه وه. په دې جرګه کې پر کوربه عوامي نېشنل ګوند سربېره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جماعت علما اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنی جرګه کې یو شته غوښتنې وسوې چې د پښتنو پر خاوره د ترهګرۍ مخنیوي، قبایلو ته د ورپېښو ستونزو حل او د قبایلي اصلاحاتو عملي کول، د لادرک کړلسو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاري احترام کول پکې شامل وو. خو پښتنه دا ده چې آیا د هغې جرګې غوښتنې ومنل سوې یا سرته ورسېدلې او که نه؟ د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې هغه یوه بریالۍ جرګه وه، خو په عین حال کې دا مني چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبا له خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې لپاره کم حل خو ډېر مناسب و، خو د کورونا په وجه چې کم بریک رالو نو دې دوران کې زیاتې شوي دي او کمې شوي نه دي. اوس ګورو حالات او واقعاتو ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
میا افتخار حسین زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بنو اعلان سوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکولو وروسته به د ګوند دریز روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کومو ستونزو د حل لپاره جرګه وربلي او د دې جرګې لپاره ځای ولي بنو وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وایي چې محمود خان اڅکزي له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې وه، خو دا ځل یې د منظور پښتین د خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د ده په وینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یوه قامي جرګه به کښېني چې د دوی ټولې ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لاره راوباسي. رضا زیاتوی چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټول پښتني سیمو لپاره یو مرکزی حیثیت لري او تا ګورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناس هم سوي ده.
بنو پر دا ځای باندې واقع دي چې یو هغه چې پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادۍ لپاره یې کړی و د فرنګي استعمار په خلاف چې د بچا خان خدای خدمتګار و که د خانشي عبدالصمد خان چې زوی انجمن وطن و دا نور چې موږ مسله تاریخونه و
د 1947 کال د جون پر دریمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندوستان د ویش پلان وړاندې کړ چې وروسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نوو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړیو په هند او پاکستان کې د یوه انتخاب کړی وای چې پکې شامل سي. همدې ته په کتو د 1947 کال د جون پر 28 په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایلي یو مبارز میرزا علي خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. کڅم د دې نوی هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډیر کلونه د جون پر 28 د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل. خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملی ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډیر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هواري کړي دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پریکړو ته تر کومه حده غاړه کېږدي. ایاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پریکړه وکړي نو هغه ډیر لوی اغیز لري.
د بنو پر جرګه کې کپدی باندې جرګه فیصله وکړه چې نه دا بے اتفاقی مو ډیر وګرځول دا پشا غرزو اتفاق کو نو بیا به هغه ادارې هغه خلک چې فیصله کوي ظاهر خبره بیا به پدی باندې بیرته سوچ وکړي چې د ټول قوم د ټول پښتون خلاف دا هغه د مرزای بغیر په دوی باندې فیصله ورسورو کنه ورسورو نو دا بیا لوی منطقي انجام لري ډیر غټ اثر لري. داسې په اسانه د جرګې خبره هیڅوک نشي ماتولی نه اګنور کولای شي.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمیر لوی پریکړې د جرګو له لارې کړې دي. د ځینو جرګو له لارې حکومتونه رامنځته سوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلی کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړي د پاڅون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمیر سیمې لاندې کړې وې او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل شوی و. مشر په هیڅ لټاکل کې دوه وروسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاتون وکړ او ګورګین یې لمنځه یوړ. له دې وروسته د افغانستان یو مهم او برخلیک ټاکونکي لوی جرګه د 1947 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل سو چې نوموړي بیا وروسته د اوسني افغانستان بنسټ کېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لوی واکمنۍ رامنځته کړه.
د احمد شاه اعظمی رپورٹ می اوریدو. د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شی بیر رسیدلې دي. منور شاه ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډی زرت وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان په میرلي کې د شپږو تختور شو کسانو د خوشی کولو لپاره دوه ورځې احتجاجي پرلات له حکومتي جرګې سره د کامیاب مذاکراتو وروسته پرون ماخام وزندول شو. په دې مذاکراتو کې پرلتوالو حکومت د تختور شو کسانو موندلو لپاره د 12 جولای پورې مهلت ورکړی دی. دا کسان سږ کال د فروری په 28 په شوه تحصیل کې ناسرګندو وسلوالو تختولي وو. د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو دوه کسان په ډزو جوړبل کړی. د میرلي پولیسو وايي دا دواړه کسان د خسوخېلو اوسیدونکو وو چې د موبایلونو په دوکان کې په بریټ شوی وو. سږ کال په شمالي وزیرستان کې تر دې د مدیر هدفي بریدونه شوې دي. حکومت وايي په سیمه کې یې امنیتي اقدامات نور چټک کړي دي. د افغانستان د بادغیس ولایت والی حسام الدین شمس وايي امنیتي او دفاعي ځواکونو د دې ولایت په مرکز قلاینو د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولي او غوښته یې مرجو بلاړولې. وسلوالو طالبانو په قلاینو د حملو په اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې ادعا کړې چې په بادغیس ولایت کې له 200 زیات پولیس او سرتیري له خپلو وسلو او مهماتو سره دوی ته تسلیم شوي دي. ل طالبانو سره په جګړه کې د شاتاک پر مهال تاجکستان ته اوختی خو او شاش پک سو افغان سرتيري خپل هیواد ته ستانه کړ شوې دي. دا سرتيري پر نو وخت په سلورو هوایی پروازونو کې افغانستان ته راوستل شو. د افغانستان په شمال کې د طالبانو د پرمختګ لوجه په سلګونو افغان سرتيري تاجکستان ته اوختی وو. امریکا او د یورپ مختدرو هیوادونو ایران ته خبرداري ورکړه چې دغه هیواد لخوا د یورینیم غنی کولو ورستۍ حسې په ویانا کې د تهران اټومي لوزنامې د بحالولو لپاره روانه خبرې له خطر سره مخ کولې شي. دا خبرداري له هغه سو ساعت ورسته راغله چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سار نړیوالې ادارې IAEA ریپورت ورکړه چې ایران د یورینیم 40% غنی کولو اراده لري.
لن خبرونه مو د منور شان واوریدل. لدې سره سم د مشال ویډیو نه 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 ساته خبرونه پاه ته رسیدي که پر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ دیو ریډیو خبرونه پری اوریدلې شي. د سبا سهار ته 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان منور شاه زمنګ ټکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. د الله پامان.